د مینې پیغام.
السلام علیکم. نوی امید پروگرامونو سلسله کې مونږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یی. اوس په ناست یی او زموږ غره پروگرام به اورئ.
زما ملګرو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. دا زموږ د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې تاسو زموږ د پروگرامونه اورئ.
زما ملګرو، مونږ به نن د نوی امید پروگرامونو په دې سلسله کې د بدلون په حق لمانی خبرې اترې کوو. کچری مونږ په خپل ځان کې بدلون راوستل غواړو، نو مونږ له پخ دې پاک باندې باور کول پکار دي چې هغه په داسې کولو کې زموږ مرسته کولی شي. خو مالکه څنګه چې تا ته پته ده چې نن مونږ د بدلون په حق لبانې خبرې اترې کوو، نو ردی په حق لبانې ستاسو خیال دی.
ملکې، زه به راته د خپل کلي په باره کې یو کیسه وکم، کومه چې د یو ښه بدلون په باره کې ده. ملکې، زموږ په کلي کې دا رواج دی چې ښځې اکثر په ټیټه باندې جارو وخي او دې سره د هغې ملا ډېره زیاته خوږیږي، او دا طریقه زموږ د نیا نیکه د وخت نه را روانه ده. خو ملکې، تا ته پته ده چې یو ورځ زموږ کلي ته بل چا کډه راوړه، او چې کله زه هغې کره لاړم نو ما وکتل چې هغه ښځې په ولاړه جارو واله، جارو سره چوکه تړلې وه او هغې په ولاړه باندې جارو والا. ما چې هغه وکتل نو زه ډېره حیرانه شوم او ما له هغې پورې خندام راغه. خو چې کله زه کور ته واپس راغم نو دا خبره ما خپل کور کې وکړه او مونږ ټولو ډېر زیات خاندل. خو بله ورځ ما هم جارو سره چوکه تړله او په ولاړه مې جارو ووهله، او داسې کولو سره زما ملا دومره درد نه کولو. نو دا طریقه زما ډېره خوښه شوه. خو یو څو ورځې پس زمونږ بله ګاونډۍ مونږ کره راغه او هغې ما ته کتل او ما پورې خاندل، او هغې راته ووی چې تا نه د جارو والو چل هیر شو سه. خو ما هغې ته حسم ونه وی. خو کله چې هغه خپل کور ته لاړه نو هغې هم داسې وکړل، او بیا رو رو دا طریقه زموږ په ټول کلي کې خواره شوه. ځکه چې د دې په وجه د ښځو د ملا درد کم شو. دا یوه ډېره آسانه طریقه وه. نو ملکې، کمې ښځې چې زموږ کلي ته کډه راوړې وه او دا طریقه مونږ ته ښودله، نو دا زموږ په کلي کې یو ډېر ښه بدلون راغی.
بلکل هم، ستا خبره صحیح ده. دا طریقه زمام ډیره خوښه شوه. زه چې کلم جارو وخم نو زمام لا خوږیږي، نو زه به هم داسې کوم.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې په هر کلی کې یا په هر معاشره کې داسې کارونه موجود وي کم چې خلک په یو طریقه باندې کوي، او مونږ اکثر دا سوچ کوو چې د نورو معاشرو او د نورو کلو خلک چې سکی نو هغه غلط دي. صرف زمونږ رسم رواج صحیح دی، او مونږ دا سوچ کدریم نشو کولی چې مونږ د هغې نه څه زده کولی شو.
خو ما ستا خبره بالکل صحیح ده. مونږ هغه وخت وده کولی شو او مخ په وړاندې تلی شو کله چې مونږ د یو مختلف کار کولو په حق لبانی سوچ وکړو. که چېرې چا د اخلي پخلي کوشش نه وی کړی، مونږ به له ډېرو ترسکونو خوراکونو نه خوند واخیستی.
او ملکې، کچری مونږ د نوي ځای کونه د خوند غستلو د پاره تیار نو، نو بیا بسو مونږ نه خو به ډیر سپات شو.
بالکل همام داسې ده. د الله پاک ډیر زیات شکر دی چې مونږ اوس د هر قسم خوراکونه خوند اخلو. خو یو خبره رښتیا ده، زه اکثر دا سوچ کوم کم کارونه چې د پخوانه را روان دي نو په هغې کې بدلون راوستل څومره ګران کار دی.
بالکل ستا خبره صحیح ده. دا واقعي چې یو ګران کار دی.
نو زما ملګرو، راځئ چې اوس د فیصل ورور نه د بدلون په باره کې یو څو خبرې واورو. زما پوره یقین دی چې دغه د خبرو نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. نو ښه په غور سره دا خبرې واورئ.
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته یو ځل بیا مالا دعوت راکو، او تاسو نن په یو ډیر خاص موضوع باندې خبرې اترې کوئ. یقینا چې مونږ ټول له پکار دی چې مونږ په خپل ژوند کې یو ښه بدلون راولو. ملګرو، زه به تاسو ته د یو بل بدلون په حق له خبرې اترې وکم. تاسو ته خو پته ده چې اکثر په کلو کې سړی داسې سوچ کوي چې د جنکو دپاره تعلیم دومره ضروری نه دی، او په ډیرو ملکونو کې به داسې کیدل او وسم کیږي. خو د خدای پاک شکر دی چې بیا ځنو سړو ته دا خبره معلومه شوه چې د هغوی لونم لکه د هغوی د زامنو په شان هوښیارې او قابلې دي، او بیا هغوی خپلو لونو له د تعلیم حاصلولو اجازت ورکړو او د جینکو د پاره سکولونه جوړ کړی شول. خو ملګرو یاد ساتئ چې اوس هم داسې سړی شته چې هغوی دا سوچ کوي چې جینکۍ زده کړه نشي کولی او نه د هغوی د پاره تعلیم حاصلول ضروری دي. هغوی داسې سوچ کوي چې جینکۍ سکول ته لیږل ښه خبره نه ده، او ځینې خلک خو دام وایي چې کچېرې جینکۍ تعلیم حاصل کړي نو بیا هغوی ښې ښځې او ښې میندې نشي جوړېدلې. نو داسې سړی مختلف قسمه وجه وړاندې کوي. زما ملګرو، اوس هم داسې علاقې موجودې دي چې هلته خلک داسې قسمه سوچ کوي چې د جینکو دپاره تعلیم مهم نه دی، خو زما یقین دی چې د داسې قسمه کورونو دپاره دا ډیره ګرانه خبره ده چې هغوی خپلې لوڼه سکول ته ولیږي. او ماته دا هم پته ده چې ځینې خلک د ګرانو حالاتو په باوجود په خپلو لوڼو باندې تعلیم کوي. هغوی له په خپله معاشره کې د بدلون راوستلو دپاره قدم اوچتول پکار دي، او چې کله یو سړی دا قدم اوچت کړي چې خپله لور سکول ته ولیږي او تعلیم پې حاصل کړي، نو بیا به نور خلک دا ښه کار وګوري او هغوی ته به د دې نه حوصله میلاو شي چې خپلې لوڼه سکول ته ولیږي. زما ملګرو، موږ له د هغو خویندو او د هغو لوڼو شکریا ادا کول پکار دي چا چې د ټولو نه اول د تعلیم حاصلولو قدم اوچت کړو او په خپله معاشره کې یو ښه بدلون راوستو، او دای ثابته کړه چې هغوی کمزوري نه دي او تعلیم حاصلولی شي. زما رونو خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې جینکیم لکه د الکانو په شان هوښیارې او قابلې دي. که موږ وګورو چې ډېرې ښځې ډاکترانې جوړې شوې دي، او دا زموږ دپاره یوه ښه خبره ده. زموږ میندې خویندې د هغوی نه علاج کوي. که چېرې هغوی تعلیم نه وی حاصل کړی نو بیا به زموږ پښتنو دپاره دا خبره ډېره ګرانه وه. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو ته به د دې خبرې پته وي چې اوس هم داسې ډېرې علاقې موجودې دي چرته چې جینکۍ تعلیم نه حاصلوي. که چېرې تاسو هم په داسې علاقه کې اوسیږئ، نو آیا تاسو به خپلې لوڼه تعلیم حاصلولو دپاره پرېږدئ؟ زما ملګرو، ستاسو په خیال داسې کول ولې ضروری دي؟ خامخا د دې په باره کې سوچ وکئ. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو د خپلو زامنو دپاره ښه سوچ کوئ، نو دغه شان د لوڼو په تاسو باندې حق دی چې هغوی له تاسو ښه تعلیم، ښه خوراک او ښه جامه ورکوي، او هغوی زموږ په معاشره کې یو خاص کردار ادا کولی شي. نو زه تاسو ته دا مشوره درکوم چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم حاصل کړئ. هغوی د دې قیمتي تحفې نه مه محرومه کوئ.
زما ګرانو ملګرو، تاسو د نوي امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ، او نن موږ د دې په باره کې خبرې کوو چې د هرې معاشرې خپل خپل رسمونه او رواجونه دي، او د هغه رسمونو او رواجونو ماتول ډیر ګران وي.
بالکل ملکې، ستا خبره رښتیا ده. په هر معاشره کې خلک د صحت په باره کې مختلف خیالات لري. ډیر کلی داسې دي چې هلته دمره وسایل نشته، هلته هسپتالونه نشته، او د هغه کلو خلک ډیر هوښیاري. هغې ته دا پته چې کم بوټی د خوراک دپاره یا د دوایي دپاره ښه دی او کم بوټی زهریله دی.
هو ما، زه به تاته د یو بل رواج په باره کې ویم، کم چې په کلو کې ډیر عام دی. اکثر مونږ ګورو چې کله د یوې ښځې ماشوم پیدا کیږي، نه هغوی بالکل دا کوشش نه کوي چې هغه ښځه هسپتال ته بوزي. هغوی دا د شرم خبره ګڼي. اوس هم داسې ډیر کلی او علاقې موجودې دي چې هلته دا رواج موجود دی.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. زموږ په کلي کې اکثر هم داسې کیږي. ډیر خلک دي چې هغه دا کوشش نه کوي چې هسپتال ته لاړ شي، ځکه چې هغه دا د شرم خبره ګڼي. خو اکثر زه ګورم چې د دې په وجه ډېرې ښځې مړې شي او ډېر ماشومان هم مړ شي، او د دې نه علاوه کچر ژوندي پاتې شي نو ډېرې مسالې هم ورته راپېښې دی شي. نه، زما په خیال هسپتال ته تلل ډېر ضروري دي، ځکه چې هلته هر یو سهولت موجود وي. نه، دا د یوې مور او د ماشوم د ژوند بچ کولو دپاره ډېره ښه خبره ده.
زما ملګرو، زموږ ډېر رسمونه او رواجونه داسې دي چې په کتاب مقدس کې د هغې په حق لبانې هېڅ نه دي ویلې شوي. موږ له پکار دي چې موږ د کتاب مقدس لوستنه وکړو، او په هغې کې چې الله پاک موږ ته څه ویلي دي نو هماغه شانتي وکړو.
زما رونو خویندو، موږ له دا خبره معلومول پکار دي چې کم رسم رواجونه ښه دي او کم ښه نه دي. چې کم ښه نه دي نو موږ له پکار دي چې هغه پرېږدو.
زما ملګرو د بدلون راوستلو دپاره به یو کس خامخا قدم اوچتی او د داسې کولو دپاره د حوصلې ضرورتی. د خپل رسم رواج خلاف تلو دپاره د ډېرې حوصلې او همت ضرورت وي، او دا خبره هم یقیني کول پکار وي چې آیا دا یو ښه بدلون دی. او کم کس چې موږ ته د بدلون خبره کوي، نو آیا هغه یو ادباري کس دی او موږ ته صحیح ښودنه کوي؟
زما ملګرو، موږ دا نه غواړو چې صرف د نورو نه مختلف جوړېدو دپاره په خپل ځان کې بدلون راولو، بلکې زموږ مقصد یو ښه بدلون راوستل دي. زما ملګرو، په پاتې پروګرام کې به موږ د هغه ښځې په باره کې اورو چا چې دا فیصله وکړه چې د خپل کلتور نه مختلف کار وکړي.
زما ملګرو، یقینا چې تاسو ته به یاد وي چې الله تعالی څنګه د حضرت ابراهیم علیه السلام کورنۍ رو بلله، او بیا د هغوی نه یو لوی قوم جوړ کړو چې پکې 12 قبیلې وې، خو د دوی سره د اوسېدو دپاره وطن نو.
بالکل ملکې، ما ته یاد دي چې خدای پاک حضرت ابراهیم علیه السلام سره دا وعده کړې وه چې هغې له به د اوسېدو دپاره یو وطن ورکړي. هغه هم خدای پاک سره د وفادارۍ یو تړون کړی و، خو دې وعده کړی شوي وطن ته رسېدلو باندې د هغې ډېر زیات وخت لګېدو. کله چې هغې په صحرا کې د مسافرو په شانو، نو خدای پاک د هغې دپاره ډېر زبردست کارونه وکړه، او هغې ته په دې دوران کې ډېر خاص سبق وښولو.
نو زما ملګرو، اوس سلیم خان رور موږ سره دی، او موږ غواړو چې د هغه نه دا کیسه واورو.
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال مکرا کړه چې زه دلته راشم او په دې پروګرام کې تاسو سره شرکت وکم، او یقینا چې نن تاسو د یوې ډیر خاص موضوع په باره کې خبرې اترې وکړي. موږ ټول لپاره کار دي چې موږ په خپل ژوند کې یو ښه بدلون راولو. نو اوس چې زه کومه کیسه تاسو ته کوم، نو دا د یوې ښځې په باره کې ده، او دا کیسه په کتاب مقدس کې موجوده ده. زما یقین دی چې د دې کیسې نه به تاسو ته دا معلومه شي چې دې ښځې په خپل ژوند کې د یو ښه بدلون راوستلو فیصله وکړه. نو دا کیسه د هغه ځای نه شروع کیږي چې بنی اسرائیلو د واده کړی شوي وطن سرحد ته نږدې خیمې لګولې وې. نو راځئ چې د خدای پاک د کلام نه ټول په شریکه باندې دا کیسه واورو، او دا په کلام مقدس کې د یشوا په کتاب دویم باب کې موجوده ده. دوه بنی اسرائیلیان په پټه ولېږل شول، او حکم ورکړی شو چې لاړ شئ او د کنعان په هکله معلومات حاصل کړئ، او خاص کر د یریحو خار په حقلا، او دا معلومه کی چې هغه وطن ته پوری وتل به آسان وی او کنا. نو هغه د ټولو ناول یریحو خار ته رالل. د دین چاپیره یو لوی دیوالو، او دا خار ډیر محفوظ کاریده. د ماخام په وخت کې هغه دوه سړی یو کور ته ورلل کم چې د خار دیوال سره نږدې و، چې سخوراک او د پاتې کېدو ځای پیدا کی. او دا کور د راهب نومې ښځې و، او دا خزا یو بدکاره خزا وه. نو کله چې د هغه خار مشر ته د هغه جاسوسانو په باره کې پته ولګېده، نو هغه راهب ته خبر ورولېږه، او ورته وویل ستا کور کې چې کوم سړی دی هغه د دې ملک د معلوماتو حاصلولو له راغلي دي، هغه را بهر کا. نو راهب د خار د مشر سړو له جواب ورکړه، دوه سړی زما کور ته راغلي وو، خو ما ته پته نشته چې هغه د کوم ځای وو. هغه د خار دروازې بندېدو نه لږ مخکې د نور پریوتو په وخت دلته نه لاړل. ما ته نه دا پته و نه لګوله چې هغې چرته لاړل، خو که تاسو هغې پسې ورمنډه کوي نو ورو به رسئ. نو زما ملګرو، سپایان د هغوی د نیولو پسې لاړل، خو په اصل کې راهب هغه جاسوسان چت ته خېجولي وو، او هغې چې هلته کم د سرڼ بوټي ایښي وو نو د هغې لاندې یې پټ کړي وو.
سلیم خان وروره، دا خو ډیره د حیرانتیا خبره ده. راهب ولې داسې وکړل؟
دا سړی د هغې د علاقې د خلکو د پاره دشمنان جوړېدی شول.
بالکل، ستاسو خبره صحیح ده. دا ډېره عجیبه خبره ښکاري، او هغه بنی اسرائیلي جاسوسان هم په دې خبره حیران وو چې راهب ولې داسې وکړل. خو واورئ چې په کتاب مقدس کې مخکې څه ویلې شوي دي. راهب هغې ته وویل، ما ته پته ده چې مالک خدای دا ملک تاسو له درکړی دی، او د دې ملک هر یو کس تاسو نه سخت یریږي. موږ د هغې نه خبر شوي یو چې کله تاسو د مصر نتلی، نو مالک خدای څنګه ستاسو په وړاندې بهر کلزم وچکه. موږ دا موریدلی دي چې تاسو د اردن ورخاته طرف ته د اموریانو دوه بادشاهان سیهون او اوج تباه کړی دي. کله چې موږ د دې نه خبر شو، نو موږ ډیر سخت ویریدو. تاسو د یاري نه موږ ټول زړونه بایللی، مالی خدای ستاسو خدای پاک بره په آسمان کې او لاندې په ځمکه خدای پاک دی. نو اوس بیا په مالی خدای قسم وکئ چې تاسو به زما کورنۍ سره داسې ښه سلوک کوئ لکه څنګه چې ما تاسو سره کړی دی، او ما ته یوه پخه نښه وښایئ. ما سره وعده وکئ چې تاسو به زما د مور پلار، رونو، خویندو او د هغوی د کورنو ژوند بچ کوئ، او موږ مه پرېږدئ چې ووجلی شو. نو زما ملګرو، هغه سړو هغې سره وعده وکړه او ورته یې وویل، ته داسې وکا چې کله موږ ستاسو په ملک حمله وکړو نو ته په کړکۍ کې دا سره رسۍ وتاړه، د کومې په وسیله چې ته موږ کوزئ، خپل مور پلار، رونه او د خپل پلار ټوله کورنۍ کور ته دننه راوله، خو که څوک د کور نه وځي نو خون به یې په خپله غاړئ، او موږ به ذمهوار نه یو، خو که په کور کې دننه چاته څه ضرر ورسېده نو بیا د هغه خون زموږ په غاړه دی او موږ به ذمهوار یو. خو ته په ښار کې چاتم زموږ په باره کې سمه وایا. نو زما ملګرو، هغوی خپلو کې یو تړون وکړ او بیا راهب په کړکۍ کې هغوی د رسۍ په ذریعه کښته کوز کړل. هغې هغوی ته وویل، تر څه وخته پورې په غرونو کې پټ شئ او بیا په حفاظت سره خپل کیمپ ته واپس لاړ شئ. هغوی په حفاظت سره واپس لاړل او خپلو خلکو ته وویل، زموږ یقین دی چې مالی خدای موږ له هغه ټول ملک ځکه راکړی دی چې هلته ټول خلک زموږ نه ډېر سخت یریدلی دي. نو زما ملګرو، د خدای پاک د کلام نه د دې کیسې یوه حصه دلته ختمه شوه.
زما ملګرو، دا خو ډیره دلچسپه کیسه ده، ولې داسې نه ده؟ راهب یو ډیره زړوره ښځه وه چې دا بن اسرائیلي سړی یې د خپلو خلکو نه پټ کړل. زما په خیال د دې سړو مدد کولو سره هغې خپل جون په خطره کې اچولی و. خو زما ملګرو، ستاسو په خیال هغې ولې داسې وکړل؟
ملکې، زما په خیال راهب واقعي دا غوښتل چې رښتینی خدای پاک وپېژني، او راهب د دې په هکله ډېر څه اورېدلي وو چې خدای پاک د دې خلکو ملو. زما ملګرو، تاسو ته یاد دي چې راهب د هغې د خدای پاک په هکله څه وویل؟
خو ما هغې وویل چې هغه دا خلک بچ کړي دي او د دوی دشمنان یې تباه کړي دي.
او ملکې، د دې نه علاوه هغې نور څه وویل؟
هغې دا م وویل چې هغه یو رښتینی خدای دی، او مالی خدای پاک بره په آسمان کې او لاندې په ځمکم خدای پاک دی، او دا هغې یو ډېره زبردسته خبره وکړه.
بالکل همداسې ده، ځکه چې د هغې خلکو د نورو څیزونو عبادت کولو او ورته قربانۍ پیش کولې. نو زما ملګرو، زه تاسو نه یو تپوس کوم، که چېرې تاسو په اول ځل د هغه زبردست خدای پاک په باره کې واورئ چا چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي، نو تاسو به څه محسوسوئ؟
راهب چې کله د هغه خدای پاک په باره کې واورېدل نو هغه خدای پاک ته نږدې شوه. هغه ته داسې کولنه نه یارېده. هغې ته پته وه چې په خدای پاک او د هغه په خلکو باندې باور کولی شي. هغه په اصل کې د هغوی سره شاملېده. د دې هر څه په باوجود چې هغوی بې کوره او بې وطنه وو او ډېرو جنګونو ته مخامخ شوي وو.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې ویل شوي دي چې کله جاسوسان د هغې د کور نه لاړل نو هغې په کړکۍ کې سره رسۍ وتاړله. هغې دا رسۍ نه لرې کوله او نه یې دا هېره شوه. د هغې پوره یقینو چې هغې به واپس راځي او خپله وعده به پوره کوي. هغې په دغه وخت کې د رښتینې خدای په هکله ډېر څه نه پېژندل، خو د دې په باوجود د هغې ایمان ډېر زیات مضبوط و.
زما ملګرو، د دې کیسې نه ما دا خبره زده کړه چې کله ستاسو کورنۍ او خپلوان په رښتینې خدای پاک ایمان نه لري، نو بیا هغه پسې د تلو دپاره او په هغه باندې ایمان راوړلو دپاره تاسو ته د ډېرې حوصلې او د مضبوط ایمان ضرورتي.
نو زما ملګرو، تاسو دپاره هم داسې ده؟ ځینې وخت د مالک عیسی مسیح منونکو دپاره دا ډېره ګرانه شي چې په خپل ایمان باندې یوازې قایم پاتې شي. ځینې وخت د هغوی کورنۍ یا د معاشري خلکو ته پته ولګي او بیا هغوی دا سوچ کوي چې دوی موږ له دوکه را کړې ده، خپل مذهب یې پرېښی دی. نو د دې په وجه باندې هغوی ډېر غوسه کې راشي. خو زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې موږ په الله تعالی باندې یقین کولی شو. کله چې تاسو خپل ژوند هغه ته سپارئ نو بیا هغه هر وخت تاسو سره وي، په دې جهان کې او په راتلونکي جهان کې هم هغه به تل لپاره تاسو سره وي.
زما ملګرو، کله چې د خدای پاک د کارونو په باره کې تاسو دا کیسې اورئ، نو آیا تاسو هغه ته نږدې کیږئ او په هغه ایمان مضبوطیږي، یا ستاسو په زړونو کې یره پیدا کیږي؟ ستاسو دپاره زموږ دا دوا ده چې تاسو مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور قبول کړئ، او خدای پاک د ستاسو ایمان او حوصله مضبوطه کړي او هغه د ستاسو حفاظت وکړي.
نو زما ملګرو، زمون د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو د اجازت غوښتنه مخ کی مونږ غواړو چې د سلیم خان رور نه د راهب باقی کیسه وورو.
ډیره مننه ملکې خورې، زما یقین دی چې زمونږ اوریدونکي به د دې اوریدو په انتظار کې وي چې بیا راهب سر سوشل. ښه، نو په کتاب مقدس کې ویل شوي دي چې کله بنی اسرائیل هغه وطن ته رالل کم چې قبضه کړ، نو هغه دوه جاسوسانو په کړکۍ کې سره رسۍ کتله. هغه لاړل چې راهب او د هغې کورنۍ د بنی اسرائیلو کیمپ ته راولي. هغې لا په بنی اسرائیلو کې د شاملېدو فیصله کولو، او راهب او د هغې کورنۍ له دا فیصله کولو چې د هغه خدای پاک عبادت پکې چا چې ځمکه او اسمان جوړ کړی دی. نو ملګرو، په کتاب مقدس کې ویل شوي دي چې بیا راهب یو بنی اسرائیلي سره واده وکړ، او حضرت داود علیه السلام د هغې د نسل نه راغلی دی، د چا د نسل نه چې بیا رستو حضرت عیسی علیه السلام راغی. نو ملګرو، په کتاب مقدس کې دا د راهب د کیسې آخر و.
ډیره مننه سلیم خان ارورا، کې دې شي چې راهب هغه جاسوسانو کې یو سره واده کړی وي. او زما ملګرو، دا سمره ښه خبره ده چې راهب په خپل ژوند کې یو ښه بدلون راوستو. هغه یوه بدکاره ښځه وه، خو هغې دا فیصله وکړه چې د خدای پاک د مرضۍ په مطابق خپل باقي ژوند تیر کړي.
زما ملګرو، راهب د خپل ایمان په سبب باندې بچ شوه، او بیا د هغې د نسل نه زمونږ خلاصونکې مالک عیسی مسیح راغی. ملګرو، دا خبره یاد ساتئ، خدای پاک د هر قوم او د هر نسل خلکو ته هرکلی وایي، او هغوی له بلنه ورکوي چې په هغه ایمان راوړي.
او زما ملګرو، دا خبره اوس هم داسې ده، که چېرې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ، نو خدای پاک تاسو هم قبلئ. تاسو چې هر څه کړي دي، هر چرته اوسېږئ، که ستاسو ملګري، کورنۍ یا ګاونډیان هر څه سوچ کوي، خو د دې په باوجود تاسو د خدای پاک خواله راتلی شئ، او هغه تاسو بچ کول غواړي. هغه به تاسو له طاقت درکړي چې دغه پیر ویو کوي، د دې په باوجود چې ستاسو په کورنۍ، معاشره یا دوستانو کې څوک هم دغه پیر وی نه کوي. زما ملګرو، خدای پاک تاسو له یو نوې امید درکول غواړي. هغه غواړي چې تاسو خپل ژوند د یو نوې سر نه شروع کړئ، ځکه چې هغه تاسو سره ډیره زیاته مینه کوي.
نو زما ملګرو، تاسو خامخا د راهب د کیسې په باره کې سوچ وکړئ، او وګورئ چې تاسو له دې نه څه زده کړل. د دې په باره کې سوچ وکړئ چې آیا تاسو له خپل ژوند کې بدلون راوستل پکار دي. یو ښه بدلون خدای پاک نه دعا وغواړئ چې هغه تاسو ته په صحیح او غلط کې فرق وښایي، او د فیصلې کولو دپاره تاسو له طاقت درکړي.
زما ملګرو، تاسو خپلو ملګرو او خپلې کورنۍ ته هم دا کیسه کولی شئ، او دا پوښتنه دې نه کولی شئ چې هغې د دې کیسې نه څه زده کړل. نو اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو که چېرې تاسو مونږ سره رابطه کول غواړئ، نو په دې پته باندې مونږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00159 4 5 1 0 یعنی 00157947710 74. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ، او یا د روحاني سندرونو مزه اخیستل غواړئ، او یا نوي نوي کتابونه لوستل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاويږي www.pashtoradio.org/net. او زموږ یو بل ویب سایټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعې د پاره او ستاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي. د دې ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. ملګرو، تاسو خو زموږ په تزان سره ولیکله، او زما یقین دی چې تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. نو تر راتلونکي هفتې پورې اوس موږ له اجازه راکئ. د الله پامان.
د الله پامان.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو ډېرې خبرې واورېدې، خو ورسره ورسره دا غواړم چې مونږ د پروګرام ختمېدو نه مخکې یو ښکلی شان گیت وورو.